د مازیګر څلور بجې شوې. السلام علیکم، د ازادۍ راډیو دی او ساعت خبرونه ته مو زه احمد تکل هرکلی کوم. قدر من اوریدونکو، په دې خبرونه کې چې د امان الله امیرزی په تخنیکی لارښوونه وړاندې کیږي، وابورئ چې د ولسي جرګې یو شمیر استازو نن په خپلو ولایتونو کې د ناامنیو پر زیاتېدو اندېښنه وښوده، او په عین حال کې په ننګرهار کې ډاکټرانو د ناامنۍ په غبرګون کې کاري اعتصاب پیل کړی. په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلې د رسمي غونډو د پرانیستو په اړه چې سبا په پام کې ده تاسو ته معلومات وړاندې کوو. نور موضوعات هم لرو، خدا شه به خبرونه واورئ چې نوریاس نوري چمتو کړي.
سر کې څو مهمو خبرونو سر لیکونه. د افغانستان دفاع وزارت په څوارلسو ولایتونو کې د دولت وسلوالو مخالفانو په ضد روانو عملیاتو کې د بریا خبره کوي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ نن په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په مقر کې په هغه غونډه کې ګډون کوي چې په دې سازمان کې د اصلاحاتو موضوع ته ځانګړې شوې ده، او د ملګرو ملتونو عمومي منشي د عراق په شمال کې د خپلواکۍ لپاره د کوردانو لخوا د ټول پښتنې په اړه مخالفت وکړ. د افغانستان دفاع وزارت وایي د څوارلسو ولایتونو په نام نو سیمو کې د وسلوالو مخالفینو د ځپلو په هدف عملیات روان دي چې تر اوسه یې ښې نتیجې ورکړي دي. د دې وزارت ویان جنرال دولت وزیر نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه عملیات د ځمکې او هوا له لارې پر مخ وړل کیږي.
افغانستان په هر سیمه کې چې تروریستان مخالفین سر پورته کړي د افغانستان وسلوال پوځ یې تکیې ملن. موږ دا نن شپاړس عملیات په څوارلسو ولایتونو کې لرو. څوارلس عملیات د کومندو قطعاتو عملیات لرو. هوایي قواوې هم زمونږ فعالې دي. دا نن یو دیش ضربې مستقل اجرا شوې دي.
د افغانستان دفاع وزارت په داسې حال کې د دولت د وسلوالو مخالفانو په وړاندې عملیاتو کې د بریا خبره کوي چې د افغانستان د ولسي جرګې یو شمېر غړو نن د دې جرګې په عمومي غونډه کې په یو شمېر ولایتونو کې د ناامنیو پر زیاتوالي اندېښنه څرګنده کړه، او له افغان او امنیتي او دفاعي ارګانونو یې په دې برخه کې د جدي پاملرنې غوښتنه وکړه. د ننګرهار سوداګرۍ او صنایعو خونه وایي د شیخ مصری صنعتي پارک په ځمکو باندې د ښاروالۍ لخوا د ښارګوټي جوړولو له امله په دغه پارک کې د اقتصادي فعالیتونو مخه نیول شوې ده. د دې خونې رئیس شیرعالم املوال نن دوشنبه ازادي راډیو ته وویل دغه ځمکه پخوا د سوداګرۍ او صنایعو وزارت لخوا صنعتي پارک ته توزیع شوې وه، خو اوس ښاروالۍ دغه ځمکه رهایشي یا د استوګنې نمرو ته ځانګړې کړې ده. هغه زیاته کړه چې اوس یو ګډ کمیسیون پر دې کار کوي چې د دې صنعتي پارک ځمکه وژغوري. د افغانستان د متشبسینو عالی بورډ وایي له تیرو شپږو ورځو راهیسې د افغان سوداګرو په خټکیو بار موټر د واګل بندر سره درېدلي، او هندي چارواکي ورته اجازه نه ورکوي چې د هند خاورې ته داخل شي. د دغه بورډ مشر رحمالدین حاجی آغا د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل تر دې دمه شل ټونه خټکي خراب شوي، او که چیرې دا ځنډ اوږد شي نور خټکي هم د خرابېدو له خطر سره مخامخ دي. حاجی آغا په کابل کې د هند له سفارته وغوښتل چې دغه ستونزه ژر حل کړي. واګه د هند او پاکستان ترمنځ بندر دی چې تر ډېر افغان سوداګر له همدې لارې خپل سوداګریز مواد هند ته صادروي. د هند او افغانستان ترمنځ نوي ډیلي ته د افغانستان د وچې او تازه میوې د لیږدولو لپاره هم په وروستیو کې یو هوایي دهلیز فعال شوی دی. د همدې سیمې هم نړۍ څو خبرونه. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ نن په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په مقر کې په هغې غونډه کې چې نوموړی به کوربتوب کوي په دې سازمان کې د اصلاحاتو لپاره د نړیوال ملاتړ د راجلبولو هڅه وکړي. ترامپ به چې په کراتو په ملګرو ملتونو انتقاد کړی په دې اړه چې په دغه نړیوال ارګان کې څه ډول سمون راوستل شي خپل نظریات څرګند کړي. یوه ورځ وروسته به هغه د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلې ته وینا وکړي. د ملګرو ملتونو عمومي اسمبله چې 193 غړي لري سبا پیلېږي، او د سپتمبر تر 15 به دوام وکړي. له ترامپ سره په دې غونډه کې به د ملګرو ملتونو عمومي منشي انتونیو ګوتیرس او د 160 هیوادونو مشران چې د اصلاحاتو لپاره د یوې اعلامي مسوده لاسلیک کړي ګډون وکړي. غیر رسمي شمیرنې ښیي چې د پاکستان د لرې شوي صدر اعظم نواز شریف میرمن د پارلمان هغه څوکۍ ګټلې چې په جولای کې له دندې د شریف د ګوښه کېدو په نتیجه کې خالي شوې وه. د سیمه ییزو رسنیو د راپورونو له مخې کلثوم نواز په لاهور کې په انتخاباتو کې 16,245 رایې او د هغې رقیب 14,180 رایې ګټلې دي. د انتخاباتو چارواکي به وروسته رسمي نتیجه اعلان کړي. په ملي اسمبلی کې دغه څوکۍ له اوږدې مودې راهیسې د شریف او د هغه د متحدینو په کنټرول کې وه. دغه څوکۍ وروسته له هغې خالي شوه چې د پاکستان سترې محکمې د هغه د کورنۍ لخوا له هېواده بهر د کمپنیو د لرلو په تړاو د 2016 کال د پاناما د اسنادو په اړه د څېړنو په نتیجه کې شریف له صدراعظم یې منع کړ. شریف ویلي چې کوم غلط کار یې نه دی کړی. په داسې حال کې چې د عراق په شمال کې پر کرد مشرانو د خپلواکۍ لپاره د پلان شوي ټول پوښتنې ریفرنډم په اړه فشارونه په زیاتېدو دي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي او د ایران مشرانو له هغه سره مخالفت څرګند کړی دی. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګوتیرس د یکشن بې پورس خبرداری ورکړ چې د سپتمبر د 15 ټول پوښتنه به له هغه څه نه پام بلې خواته واړوي چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش سخت دریځې ډلې د ماتولو او هم د دغې سخت دریځې ډلې څخه د نیول شوو ښارونو د بیا رغولو لپاره ورته اړتیا ده. د ملګرو ملتونو عمومي منشي د عراق پر ملي حاکمیت ځمکنۍ بشپړتیا او یووالي تاکید وکړ او ویل چې د فدرال حکومت او د عراق د کردستان د سیمه ییزې ادارې ترمنځ ټول لاین حل موضوعات دي د اغیزمن او پراخ ډیالوګ له لارې هوار شي. د ترکیه او ایران په ګډون د عراق ګاونډیانو چې پکې کردان د اقلیت په توګه اوسي هم له دغه ټول پوښتنې سره مخالفت څرګند کړی دی. د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه.
د ازادۍ راډیو خبرونه اورئ قدرمن اوریدونکو. له نوریاس نوري نامو خبرونه واوریدل. دا او نور خبرونه په تفصیل سره د ازادۍ راډیو پر ویب پاڼه وګورئ، ازادۍ راډیو ډاٹ کام او ازادۍ راډیو ډاٹ اورګ زموږ د ویب پاڼه پته ده. د خبرونه کې به وړاندې واوري چې د ولسی جرګې یو شمېر غړو نن په خپل ولایتونو کې د ناامنیو پر زیاتېدو اندېښنه وکړه. د ننګرهار ولایت ډاکټرانو هم د ناامنیو د پیښو په وړاندې د اعتراض لپاره د کار نه کولو اعتصاب کړی.
اخترونه ورکول شوي دي، درې ډاکټران تښتول شوي دي، یو ډاکټر ورور شهید شو، یو کارکوونکی زخمي شو، بمې ورته کېښودل، دوه نورو ډاکټرانو ته بمونه کېښودل.
د افغانستان د ولسی جرګې غړي پر افغان حکومت غږ کوي چې پر افغان ترک خوانځیو سیاسي لوبو ته د اجازه نه ورکوي. حکومت په هیواد کې د فقر د کچې د کمولو په مقصد د فقر د کمولو عالی شورا جوړه کړې. د دې پریکړې اغیزې له یو کارپو سره په مرکه کې څېړو.
د فقر علت بیکاري ده. کله چې خلک بیکاره شي دا معنی چې په ټولنه کې خود به خود فقر رامنځته کیږي او دا زیاتیږي.
په نړیوالو مسایلو کې د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلی غونډه چې ولسمشر اشرف غنی هم ګډون پکې کوي سبا په نیویارک کې رسمان پرانستل کېږي. د خبرونې په دوهم نیمای کې د یو کلی زرغګونه د راډیوي ډرامې یو نوې برخه خبرو. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ازادي راډیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. په مکرۍ د دې خبرونې لومړی موضوع ته د ولسی جرګې اداري پلاوي نن له امنیتي ځواکونو وغوښتل چې د هیواد د امنیتي وضعیت ښه کولو ته جدي تدابیر ونیسي. د جرګې غړو نن په عمومي غونډه کې په سرپل، جوزجان، کونړ او فراه ولایتونو کې امنیتي وضعیت د اندېښنې وړ وباله. خو د افغانستان دفاع وزارت وایي چې همدا اوس د هیواد په 14 ولایتونو کې د مخالفینو پر ضد 14 ځایه عملیات روان دي او ښې نتیجې یې ورکړي. په دې اړه تفصیل د خان محمد سیند په راپور کې واورئ.
د ولسی جرګې اداري پلاوي د هیواد پر امنیتي او دفاعي ځواکونو یو ځل بیا غږ وکړ چې د هغو ولایتونو د امنیتي وضعیت ښه کولو ته تدابیر جدي کړي چې د وسلوالو مخالفینو حملې او خوځښتونه پکې زیات شوي دي. د ولسی جرګې یو شمېر غړو د دوشنبې په ورځ د جرګې په عمومي غونډه کې وویل په سرپل، جوزجان، فراه او کونړ ولایتونو کې د امنیتي ځواکونو د عملیاتو سره سره وسلوالو مخالفینو د دغو ولایتونو په ځینو ولسوالیو کې حملې زیاتې کړې دي. د ولسی جرګې د دغو غړو د اندېښنو له څرګندونو وروسته د جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی وویل
بیا مهم امنیتی او دفاعي ځواکونه مخاطب دي چې د افغانستان د خلکو د امنیت د تامینولو د روان بحران د مدیریت لپاره لازم پام وکړي.
د ولسی جرګې د غړو لړلې عبدالستار درزابی وویل په سرپل، جوزجان او فاریاب ولایتونو کې امنیت ډاډمن نه دی او دغه ولایتونو په یو شمېر ولسوالیو په پرله پسې توګه د وسلوالو مخالفینو حملې کیږي. د کونړ ولایت استازي حاجی سخی مشواڼي وویل د دې ولایت په ځینو ولسوالیو کې داعش فعالیتونه زیات کړي او د لوی لارو سپرلې ځنې خوندې نه دي.
په کونړ ولایت کې د داعش دیش مرکزونو تا اکمالات کیگی او پراک کچه بانده دا ودونو شروع دی نو هیلم دادا چی حکومت لاس پکار شی و دا خلقو مخنیوه وکیم.
د فراه ولایت استازي محمد سرور عثماني وویل د بکوا ګلستان او خاک سفید د ولسوالۍ په شاوخوا 15 کیلومتره کې وسلوال طالبان میش دیو سیمه نام نه کړی ده. دا په داسې حال کې ده چې پخوا تر دې د پکتیا ولایت جاني خیل، د غور ولایت تیواره او په شمال کې د غور ماچ ولسوالۍ په څو ځلې د وسلوالو طالبانو لاس ته ورغلي، خو افغان ځواکونو بیرته نیولې دي. د افغانستان د دفاع وزارت وای همدا اوس د هیواد په نام نوسیمو کې د وسلوالو مخالفینو د ځپلو عملیات روان دي او ښې نتیجې ورکړي دي. د دغه وزارت ویاند جنرال دولت وزیری آزادی راډیو ته وویل
افغانستان په هر سیمه کې چې ترورستان مخالفین سر پورته کی د افغانستان وسلوال فوج تکیې ملن منګه دا نن سپارس عملیات په څوارلس ولایتونو کې لرو. څوارلس عملیات د کومندو قطعاتو عملیات لرو. هوایی قواوی هم زمونگا فعالی دی دا نن یو دش ضربه مستقل اجرا شوی دی.
دا یادونه ده چه دا افغانستان پا ولیتونو که نامنی سنوی خبره نده او پا دیاره پا وار وار دا افغانستان پا ملی شورا که دا وکیلانو لخوا تند انتقادونه شوی دی. او دا افغانستان امنیتی او دفاعی ځواکونو هم تل د وسلوالو مخالفینو د ځپلو په هدف د خپلو تیاریو او عملیاتو خبره کړې ده. افغان امنیتی کارپوهان وایي د وسلوالو مخالفینو د ځپلو په هدف په کار ده چې افغان ځواکونه ښه تجهیز او په نوو وسلو سنبال شي. خان محمد سیند، آزادی راډیو، کابل.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له آزادي رادیو.
د ننګرهار ډاکټرانو د ناامنیو په اعتراض کې کاري اعتصاب پیل کړی. دوی له حکومت نه غواړي چې د انسان تښتونکو او جنایتکارو ډلو په وړاندې د دوی امنیت ونیسي. په دې اړه مې د ننګرهار د ډاکټرانو د اتحادیې د مشرتابه ډلې له یو غړي ډاکټر نجیب صاحبزاده سره مرکه کړې او په پیل کې مې پوښتنه ترې وکړه چې کومو پیښو دوی دې ته اړ کړل چې د کار نه کولو احتساب وکړي.
نن په افسوس کوو او چې په دې هېواد کې چې هلته کار نه پیدا کېږي او بیا داسې یو سکتور چې سپین چپنې اغوستې ده او هغې ته کار مسید نن خپل کار بندوي او هغه په داسې احتساب او داسې اعتراف کې کار بندوي چې چارواکي په دې خپل اعتراف کړي چې موږ مجبوري موږ کارونو ته نه پرېښودلی کېږو او موږ باندې مرکزي ادارو او د احمد او د محمود او د پارلمان د وکیلانو او د نورو وکیلانو د زورواکو فشار موجود دی. په لحاظه موږ په دې راټول شوي چې دیو خپسې نیولي، دیو لاسونه تړل شوي، دیو لاسونه خلاص کړو دغه حالت نه او موږ خپل ولس وژغو. نن شپږو ډاکټرانو ته تر اوسه مهاله دغه تېر په یو جمو دوه جمو کې اخطارونه ورکول شوي دي. درې ډاکټران تښتول شوي دي، یو ډاکټر ورور شهید شو، یو کارکوونکی زخمي شو، بمې ورته کېښودل، دوه نورو ډاکټرانو ته یې بمونه کېښودل، مارکیټونو کې بمونه ښودلې کېږي. په لحاظه د دې ناتوانۍ ته په کتلو باندې او د خپل ځان د ژغورلو په خاطر باندې چې یو سیاسي سکتور نه دی، خدماتي سکتور دی، نن دوی راپورته شوي ټول روغتیایي سکتور نن بندې په دې اعتراض بندې چې ولسمشر راته د بدلونو د سمون خبره کړې. ننګرهار ته متاسفانه مخې ونیول شو، نه پوهېږو په څه لاملونو ننګرهار ته رانغې. نو موږ سمون غواړو او رښتینی نظام کې بدلون غواړو، داسې نظام چې هغه کې د قانون حاکمیت شتون ولري.
ډاکټر صاحب، صاحبزاده، حکومت څه کولای شي او تاسو مشخصا له حکومت نه څه غواړئ؟ د ډاکټرانو د امنیت لپاره شخصي ګارد غواړئ که مثلا د کلینیکونو کې پولیس راشي ځای پر ځای شي؟ دا به بیا ستاسو هغه خپلواکي او بی‌طرفي تر سوال لاندې رانولي.
موږ د ټولنې عادي خلک یو، موږ د ځان لپاره ګارد نه غواړو، موږ د ټولنې لپاره د حالت غواړو. درې زره پولیس په ننګرهار کې څوک چې روزګان کې دیارلس زره پولیس دي، دا یو سرحدي ولایت دی، باید تشکیلاتي لحاظ باندې فکر وشي. هغه څه پولیس چې دي هغه د زورواکو چارواکو د مسؤلینو په خدمت کې دي. په لحاظه موږ وایو چې سیستم جوړ نه شي تنافظ ماته په یو کس په امنیتي ادارو درولي یا ځان ته شخصي ګارد جوړ کړم هلته کار نه شي کېدلی. دلته د قانون حاکمیت ضروري دی. زورواکي مشر او هغه چې لاس ته سیبره پر دي هغه خلاص پټ دي او د اولس یې غمل نیول شوی.
ډاکټر صاحب، صاحبزاده، بله ستاسو غوښتنه خود داخل حکومت نه تاسو د امنیت ټینګښت غواړئ، مګر هغه ګواښ چې اصلا تاسو ته پیښ شوی هغه د جنایي ډلو او د ورانکارو ډلو لخوا دی که د حکومت د وسلوالو مخالفینو لخوا؟ ډاکترانو ته دا ګواښ متوجه دی؟
نه، دا داخلي ورانکاري دي. موږ شپږ ولسوالۍ لرو چې هلته کېدای شي دولت مخالف نه وي، لیکن داسې پېښې موږ لیدلي. تاسو ته وایو چې دغه دوه درې ډاکتران چې شوي چې کله موږ د اعتراض لپاره غږ پورته کړی دوی په هماغه ماښام را خوش شوي. موږ ته د دې ثبوت دا په لاس راکوي چې داخل کې کړۍ موجودې دي په لوی لاس دا کار کوي، هم نظام کمزوری کوي، هم ګواښونه نظام ته متوجه کوي، هم ولس یرغمل نیولی. زموږ غوښتنه اوس په دې پیري حالت کې دا ده چې ولسمشر باید یو باصلاحیته استازی چې وشي کولی د ټولو قضایاو دپاره مثبت ځواب ووایي هغه راشي، تر غیر یان زمونږ به دا کاربندي دوام ولري.
د ننګرهار د ډاکټرانو د اتحادیې د مشرتابه ډلې غړی ډاکټر نجیب صاحبزاده و چې له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې د ناامنیو په اعتراض کې د ډاکټرانو د کاري اعتصاب په اړه او د هغه د دلایلو په اړه یې معلومات راکول. دا د دې اندېښنو په اړه د ننګرهار د ولایتي چارواکو نظر اخلو. د ننګرهار د والي ویان عطاالله خوګیاڼی دا شیبه د ټلیفون په مستقیمه اړیکه راسره دی. خوګیاڼی صاحب، مننه چې خبرونې ته راغلاست. د دې ډاکټرانو اندېښنو ته تاسو څه ځواب لرئ؟
ډېر مننه تاسې او ستاسې اوردونکو ته سلام وړاندې کوم. په خوشحالۍ سره باید ووایو چې نن زموږ په جلال آباد ښار کې یو شمېر روغتیاپالو او د دربلتون مسؤولینو دوی د امنیتي ملحوظاتو پر بنا باندې اعتراض کړی دی. زموږ هیله دا ده چې واجب په اعتراضونو او کاربندیز باندې موږ نتیجو ته نشو رسېدی او ستونزه نه حل کېږي. راځئ چې سره لاسونه ورکړو، ستونزې سره په ښه توګه شریک کړو او ورته د حل لازمې لارې چارې.
بله خوګیاڼی صاحب، که دوی عملا له امنیتي ستونزو سره مخامخ وي څنګه به تاسو سره لاس یو کړي؟
زه غواړم څو موضوعات ته اشاره وکړم. داسې کله کله کېږي چې دوی ته له وړاندې ګواښونه ورکول ګواښ کېږي او دوی ته یو ډول امنیتي ستونزې له وړاندې پېښېږي. زموږ هیله دا ده چې دغه ډول موضوعات مخکې تر دې چې پېښه رامنځته شي یا دوی خدای نخواسته له بېلابېلو ننګولو سره مخامخ شي، ښه ده چې له وړاندې زموږ د کشفي او امنیتي ارګانونو سره د همکارۍ له مخې په داسې حال کې چې د دوی هویت به خوندي ساتل شوی وي، نو له به دوی څخه به هېڅوک نه خبرول کېږي. دوی د زموږ د ملي امنیت ادارې سره همکاري وکړي او هغه څوک چې دوی ته زنګ وهي یا هغه څوک چې دوی ته ګواښ کوي د هغوی په اړه دې موږ ته معلومات راکړي، تر څو موږ مخکې تر دې چې پېښه رامنځته شي د پېښې مخنیوی
وکړو.
څوک چې پېښه رامنځته کوي هغوی
بله خوګیاڼی صاحب، بله داسې ښکاري چې دا د ناامنیو کچه یو څه له هغې اندازې چې تاسو په برخه کې همکاري غواړئ یو څه زیاته ده، په دې خاطر چې یوازې په خبرو کې مو د دوی واورېدل چې یوازې د ډاکترانو ته دومره پېښې شوي، څو کسان وژل شوي، څو کسان تښتول شوي دي او څو کسان دا اوس برمته شوي دي. نو چې یوازې ډاکټرانو ته داسې ورپېښه ده، فکر وکړئ چې سوداګرو ته به څومره ورپېښوي، فکر وکړئ چې نورو خلکو ته به څومره پېښوي. داسې یو عمومي غم تاسو څنګه د امنیت خوړلی شئ؟
تر هغه پورې چې موږ په بشپړ ډول د ولس د سوداګرو د روغتیاپالو او د نورو ډلو همکاري له ځان سره ونه لرو، تر هغې پورې چې دوی خپل حکومت یا خپل مسؤولین دې مسؤولین ونه ګڼي، دغه ډول ستونزو مخنیوی نه شي رامنځته کېدی. هر کس ته پولیس او هر چا ته امنیت نه شي نیول کېدی، هغه امکانات له په واک کې نشته. همکاري نه زموږ هدف وړاندې هم مایده ونه وکړله. دوی چې کله پېښه رامنځته کېږي دوی له وړاندې خبر وي، کسان اکثر دوی ته معلوم وي، خو دوی کله چې پېښه رامنځته شي ځینې کسان وتښتول شي یا ځینې حتی شهیدان شي، لاغي ورست زمو کشپی او میتی اورګانو ته معلومات ورکوي چې پلانې کس دغه ډول پی خرامه سکول او کس من ټلیفون نکول موږ وایو چې راځي چې ځینی وخت کې جرأت وکړو لکه جرأت وکړو هغه څنګه چې دوی له وړاندې پیسې دوی تفسارونه ورکوي دوی تسلیم دي پیدا کوي هغوی له وړاندې کشپی او میتی اورګانو ته وښیو هم به دوی ډېر مخنیوی وشي او هم به د دوی دپاره چې هغه پېښه ورته رامنځته کېږي هغه به له وړاندې مخنیوی وشي.
خو ګنی صاحب دوی یوه بله ستونزه بله دوی یو بل ستونزه یادوي چې دوی وایي دا په خپل ولایت کې دننه زورواکي دي چې دا کارونه کوي نو دغه په وړاندې خو دوی بې وسی دي.
ګوري زه وایم موږ په ټولو هغه لارو چارو باندې له دې سره په همغږي کار کوو هر مهال د ترجمن یو چې هغه لارو چارو چې قانون په چوکاټ کې زموږ د شته امکاناتو په صورت کې د دوی امنیت خوندې کولای شي موږ همکار یو دا کار هر مهال چې دوی غواړي موږ په هم کړی بیا هم ځبند یو ځینې راځي دوی دا جرات هم وکړي هغه کسان چې زورواکي دي په ولایت کې دننه دي انکه د خپل نظام پر خلاف یا د خپل د بیان ازادۍ په چوکاټ کې خپل غږ پورته کولای شي خو هغه هم د دوی ژوند ته ګواښ دی د دوی کاروبار ته ګواښ دی د دوی روزانه کار ته ګواښ دی خو دوی دې دا جرأت هم وکړي د هغه کسانو چې هغوی د دوی په وینا زورواکي دي د هغوی په وړاندې هم دغه ډول حرکت ترسره کړي هم به د دوی تراکتوري کې دغه ډول اندېښنو څخه نجات پیدا کړي او هم به ولس وپوهېږي او هم به زموږ پاملرنه هم ورته وشي هم به په هغې برخه الزامات ترسره شي.
ډېره مننه. ډېره زیاته مننه د ننګرهار د والي ویان عطاالله خوګیاڼی و چې له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې د جلال آباد ښار د امنیت په اړه په ټول ننګرهار ولایت کې د امنیتی مسایلو په اړه او د خپلو تدابیرو په اړه او همداراز د کاري اعتصاب د ډاکټرانو د کاري اعتصاب په ځواب کې له خلکو غوښتل چې له دولتي او امنیتی ارګانونو سره د جنایتکارو ډلو په وړاندې د په اقداماتو کې او همداراز د دغسې امنیتي پیښو د راپور ورکولو په برخه کې همکاري وکړي.
هر تصویر کې زر خبرې سته د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل ادرس مې ازادي ویب ات آر اف ای آر ال ټکی او آر جی.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. د افغانستان جمهوري ریاست وایي چې حکومت هڅې پیل کړي چې په هیواد کې د بېوزلۍ کچه راټیټه کړي. د ولسمشر مرستیال ویان نجیب آزاد ازادۍ راډیو ته وویل د همدې هلو ځلو په ترڅ کې د ولسمشر محمد اشرف غني تر څارنې لاندې یوې شورا ته دنده ورکړل شوې او د شورا په کار پیل کړی دی. اکرام الله اکرام له کابل راپور راکوي.
جمهوری ریاست و افغان حکومت د بیوزلی د کچی د ټیټولو په هدف د ولسمشر محمد اشرف غنی تر سارنې لاندې و شورا جوړ کړی چې د یادې ستونزې د هواری لپاره کار وکړي. د ولسمشر مرستیال وای نجیب آزاد د دوشنبه پورځ ازادي رادیو ته وویل د اقتصاد کار او ټولنیزو چارو وزارتونو او د ملي احصایې د ادارې په مشرۍ د شورا ته دنده سپارل شوې چې په لومړي ګام کې په افغانستان کې د بیوزلی دقیق ارقام راټول کړي. خغلی آزاد وای له دې وروسته به د بیوزلی لاملونه ولټول شي ورپسې به د یو میکانیزم لمخې د دې ستونزې د کچې د ټیټولو په هدف عملی ګامونه پورته شي.
لومړی خو باید ارقام پیدا شي. کله چې تاسو ارقام نه لرئ نو څنګه کولای شئ چې لاملونه وګورئ؟ یعنی ارقام باید ډېر دقیق وي. کله ارقام په ګوته سول بیا به لاملونه او لاملو وروسته به حل لارې چارې باندې کار کیږي، یعنی سراسري تر لمه بیا جوړیږي تر څو د ستونزو ته د حل لارې وموندل شي.
دا په داسې حال کې ده چې نږدې څلور میاشتې وړاندې د افغانستان اقتصاد وزارت او نړیوال بانک یو راپور خپور کړ چې لمخې په افغانستان کې په سلو کې 9 افغانان د بیوزلۍ تر کرښې لاندې ژوند کوي. د نړیوال بانک موندنې ښیي چې له 1,300,000 څخه زیات افغانان د خوراکي او غیر خوراکي موادو په پیدا کېدو نتوانېږي. په دې راپور کې له افغانستانه د 100,000 بهرنیو پوځیانو وتل، د مرستو کمیدل او د اکثرو پروژو درېدل د بیوزلۍ د کچې د لوړېدو عمده لاملونه ښودل شوي ول. د نړیوال بانک په راپور کې ویل شوي لیدل کېږي چې د 2011 او 2012 میلادي کلونو ترمنځ په سلو کې شپږ دېرش افغانان د بېوزلۍ تر کرښې لاندې وو، خو په 2014 او 2014 میلادي کلونو کې دا فیصدي 9.5 ته ورسېده. د دې راپور د خپرېدو پر مهال د افغانستان د اقتصاد وزیر ویلي هڅه کېږي چې په دې برخه کې ستونزې وپېژندل شي او د حل لپاره اقدام وشي. په افغانستان کې د بېروزګارۍ اندازه هم په سلو کې شپږ ویشت ښودل شوې او ویل شوي چې بېکاري د کلیوالو ژوند ډېر زیانمن کړی دی. په ورته وخت کې د افغانستان د مشرانو جرګې د اقتصادي کمیسیون مسؤلین وایي حکومت دې د شوراګانو د جوړېدو پر ځای د فقر د لمنځه وړلو په هدف عملي کارونه ترسره کړي. د دغه کمیسیون رئیس سالی محمد لالاګل د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دی وایي که حکومت وتوانېږي چې امنیت ټینګ کړي او هغه لګښت چې په دې شورا کوي یوه لویه فابریکه پې جوړه کړي، نو لږ تر لږه 1500 کسان به په کار بوخت شي. نو زما په نظر د شورا له جوړولو دا کارونه مهم دي. ښاغلی لالاګل په دې باور دی چې له دې لارې په دې هېواد کې د بېوزلۍ کچه ټیټېدلی شي. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې د افغانستان د کار ټولنیزو چارو وزارت ویلي و چې په دې هېواد کې د کارموندنې کچه ټیټه او د بېوزلۍ کچه لوړه شوې ده. د دې وزارت سرپرست ویلي و چې د بیکاری او بېوزلۍ د ستونزې د لمنځه وړلو په هدف د دې وزارت نوې پالیسي بشپړه شوې او د اړوندو وزارتونو او خصوصي سکتور سره هم شریکه شوې ده.
د ازادۍ راډیو خبرونه اوري. د افغانستان د ولسي جرګې غړي پر حکومت غږ کوي چې پر افغان ترک ښوونځیو سیاسي لوبو ته د اجازه نه ورکوي. دا څرګندونې د افغانستان د ولسي جرګې د پوهنې او لوړو زده کړو د کمیسیون رئیس کمال ناصر اصولي نن د افغان ترک د عالی لیسو یو شمیر زده کوونکو ته د مډالونو د ورکولو په غونډه کې وکړې. په همدې غونډه کې د ولسمشر یو سلاکار یوسف پښتون د افغان ترک له ښوونځیو د افغان حکومت ملاتړ اعلان کړ او هغه ادعاوې رد کړې چې ګنې په دې ښوونځیو کې تروریستان روزل کېږي. په دې اړه له کابله د ازادۍ راډیو خبریاله ناجیه سپۍ نور تفصیل راکوي.
د افغانستان د ولسی جرګې غړي د افغان ترک ښوونځیو لاسته راوړنې ستایي او له افغان حکومت نه غواړي چې دغه ښوونځي د سیاسي مخالفتونو ښکار نه کړي. د افغانستان د ولسی جرګې د پوهنې او لوړو زده کړو کمیسیون رئیس کمال ناصر اصولي د دوشنبې په ورځ د افغان ترک د عالی لیسو یو شمیر زده کوونکو ته د مډالونو د ورکړې په مراسمو کې په دې اړه وویل
په خاص ډول د معرف وزارت د افغانستان ولسمشر او د افغانستان اجرایه رئیس دغه د افغان ترک لیسی د سیاسي مخالفتونو ښکار کوي نه که رښتیا هم غواړي چې په افغانستان کې دوی سیستم جوړ کړي نو خبره ده چې اول دلته موږ ته ثابته کړي چې د دغې لیسو څخه دفاع وکړي تر څو د سیستم دپاره د بنسټ ډبره کېږي.
د سیاسي مخالفتونو د خبرې په داسې حال کې کیږي چې په دې ورستیو کې د ترکیې حکومت پریکړه کړې چې په افغانستان کې د افغان ترک د ټولو ښوونځیو چارې د ترکیې د حکومت یوې دولتي ادارې ته سپاري. ترکیه دا پریکړه داسې مهال کوي چې په 2014 میلادي کال کې د موجوده حکومت پر ضد یوه ناکامه کودتا وشوه چې لسګونه کسان پکې وژل شول، په سلګونو نور ټپیان او ګڼ شمېر زندانونو ته واستول شول. د ترکیې حکومت د دغې کودتا تور په ترکیې نژاد فتح الله ګولین چې د امریکا تابعیت لري لګولی او ویلي دي چې په افغانستان کې د افغان ترک په نامه ټول ښوونځي په فتح الله ګولین پورې اړه لري. د افغانستان د پوهنې وزارت ویان مجیب مهرداد بیا د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل هغه پلاوی چې د حکومت د بېلابېلو ادارو استازیو په ګډون سمو د وړاندې جوړ شوی لا هم په دې برخه کې کار کوي او تروسه کارونه وروستي شوي نه دي. په ورته وخت کې په دې وروستیو کې د ټیکا په نوم په افغانستان کې د ترکیې د نړیوالې همکارۍ او پراختیا ادارې د افغان ترک ښوونځیو د فعالیت بندیدل غوښتي او ادعا یې کړې چې د ښوونځي د ترهګریز څرنګوالي درلودونکي دي. خو د افغان ولسمشر یو سلاکار یوسف پښتون د دوشنبې په ورځ په یوه غونډه کې د افغان ترک د ښوونځیو نه د افغان حکومت ملاتړ اعلان کړ او هغه ادعا یې هم رد کړه چې ګنې په دغو ښوونځیو کې تروریستي روزنه ورکول کېږي. دی وایي هغه څوک چې د تروریزم په وړاندې مبارزه کوي او حتی راتلونکي نسلونه دغې مبارزې ته چمتو کوي هغه په تروریزم تورنیږي. ټیکا چې دا ادعا کړې ده یوه غیر دولتي موسسه ده چې دا شان مسایل باید مطرح نه کړي، که چیرې شواهد ولري وړاندې کړي او که نه نو بخښنه دې وغواړي.
معذرت
خدا په افغانستان کې د افغان ترک خوانځي او ریاست تر دې مخکې د دې خوانځي او د بندیدو په اړه اوازو ته په خبرګون کې ویلي و چې دوی له هر ډول سیاسي فکر او فعالیت پرته تدریس کوي. په افغانستان کې د افغان ترک خوانځي له 1995 میلادي کال راهیسې فعالیت کوي چې تر اوسه 300 باندې شپږ زره زده کوونکي فارغ شوي او اوس مهال یې د مرکز او ولایتونو په خوانځیو کې څه باندې 8000 زده کوونکي په زده کړو بوخت دي. ناجیه صافی، ازادي راډیو، کابل.
قدر منوریدونکو، له دې راپور سره د دې مازیګر 4:30 بجې شوې. د خبرونه په دوام کې نور موضوعات هم لرو. همدار از د یو کلی زرغګونه د راډیو ډرامې یو نوې برخه به هم په همدې خبرونه کې پورستي برخه کې ووري. خو د شپه نوریاس نوری ته غوښی چې د مهمو خبرونو لنډیز اوروي.
د افغانستان دفاع وزارت وایي د 14 ولایتونو په ناامن سیمو کې د وسلوالو مخالفانو د ځپلو په هدف عملیات روان دي چې تر اوسه ښې نتیجې ورکړي. د دې وزارت ویان جنرال دولت وزیری وویل چې په 14 ولایتونو کې 14 عملیات روان دي، 14 د کوماندو ځواکونو لخوا مخ پر مخ وړل کېږي. د افغانستان د متشبسینو عالي بورډ وایي له تېرو شپږ ورځو راهیسې د افغان سوداګرو په خټکیو او بار موټر د واګل بنده سره درېدلي او هندي چارواکي ورته اجازه نه ورکوي چې د هند ورته داخل شي. د ننګرهار د سوداګرۍ او صنایعو خونوای د شیخ مصری صنعتي پارک په ځمکو باندې د ښاروالۍ لخوا د ښارګوټي جوړولو له امله په دغه پارک کې د اقتصادي فعالیتونو مخه ډپ شوې ده. د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ نن په نیویارک کې ملګرو ملتونو په مقر کې په هغې غونډه کې چې نوموړی به کوربتوب کوي، په دې سازمان کې د اصلاحاتو لپاره د نړیوال ملاتړ د راجلبولو هڅه وکړي. غیر رسمي شمیرنې ښیي چې د پاکستان د لرې شوي صدر اعظم نواز شریف میرمن د پارلمان هغه څوکۍ ګټلې چې په جولای کې له دندې د شریف د ګوښه کېدو په نتیجه کې خالي شوې وه. په داسې حال کې چې د عراق په شمال کې پر کرد مشرانو د خپلواکۍ لپاره د پلان شوي ټول پوښتنې یا ریفرندوم په اړه فشارونه په زیاتېدو دي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي او د ایران مشرانو له هغه سره مخالفت څرګند کړی دی. او د بلوا ضد پولیسو تېره شپه د امریکا په سانت لویس ښار کې پر هغو مظاهره کوونکو چې د یوه تور پوست سړي د وژلو په پیښه کې تورن یوه پخواني پولیس ته د برعت ورکولو په وړاندې د اعتراض په توګه درېمه پرله پسې شپه راټول شوي وو. د مورچکو سپرې وشیندل او په لسګونو معترضین یې ونیول.
اوس هم سپورتي خبرونه به ښې مرزیه احمدزی اوروي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د ترکمنستان په کوربتوب د پنځم پړاو سالون د نن آسیایي سیالیو په دوهمه ورځ د افغانستان د عنعنوي غیږنیونې زیاتره لوبغاړو خپلې لومړنۍ سیالۍ وګټلې. د افغانستان د المپیک کمیټې د نشراتو مسؤل منور شهزاد نن ازادي راډیو ته وویل چې محمد پهلوان زاده، نادر صوفي زاده، سید ګل مهربان، جاوید احمد احمدي، عبدالشفی ناصری، بشیر احمد محمدي د هغو افغان لوبغاړو په کتار کې ول چې په بیلابیلو وزنونو کې خپل سیالان مات کړل او لومړی بریاوې خپلې کړې. ټاکل شوی چې د افغان لوبغاړي په مختلفو وزنونو کې د خپلو نورو سیالانو په وړاندې هم د سیالۍ ډګر ته لاړ شي، سو مډالونه وګټي. د ترکمنستان په پلازمېنه اشقابات کې پرون شپه د 180 افغان لوبغاړو په ګډون د زرګونو آسیایي لوبغاړو د سالون دننه پنځم دور لوبې پرانیستل شوې. د آسیا د مقدماتي سیالیو په لړ کې د افغانستان او بوتان د فوټبال د 14 کلونو ملي لوبډلو ترمنځ لوبه روانه ده. د رواني لوبې په لومړۍ نیمایي کې افغان لوبغاړي یو د سفر په وړاندې له خپل سیال څخه مخکې والی لري. اوسمهال د دواړو لوبډلو ترمنځ دوهمه نیمایي دوام لري. د فوټبال فدراسیون د تخنیک ډایرکټر طاهر روفي ازادي راډیو ته وویل چې افغان لوبډلې په خپل لومړۍ لوبه کې 3-2 پر وړاندې قرغیزستان ته ماتې ورکړه. د افغانستان د فوټبال د 14 کلونو ملي لوبډله د سپتمبر په ویشتمه له ایران او د همدې میاشتې په 24 له لبنان سره لوبه لري. د دغه لوبډلې په جوړښت کې 22 لوبغاړي، 2 روزونکي او 2 پلاوي شامل دي. د ایران د آسیا په مقدماتي سیالۍ کې د سباندې وسلوېخت آسیایي هیوادونو څخه ټیمونه ګډون لري او دغه سیالۍ سباندې وونه دوام کوي. او د اسپانیا د لا لیگا سیالۍ په لړ کې تیر شپه ریال مادرید 3-2 په توپیر له ریال سوسیداد څخه لوبه وګټله. د غراس د دغه سیالۍ په نور لوبه کې ویاریال 3-0 پر وړاندې الویس، سیویلا 1-0 پر وړاندې جیرونا او لاس پالماس 1-0 پر وړاندې اتلتیکو بلواو ته ماتې ورکړه. د لا لیگا سیالیو د نن شپې په لوبه کې د کابل پر وخت 12:30 بجې اسپانیو له سلتویګو سره لوبه کوي. او د انګلستان د غوره لیگ سیالۍ په لړ کې تیر شپه ایورتون 0-0 پر وړاندې لوبه مانچستر یونایټډ ته وبایلله، خو ارسنال او چلسی ترمنځ لوبه 0-0 پر وړاندې مساوي پای ته ورسیده.
زموږ غږله ازادۍ راډیو اورې قدرمن اوریدونکو، پام وکړئ د راپورونو لړۍ ته. امریکایي ترکی آی سی سی آی شرکت سره د قیصر لمن د حلقوي سړک د قرارداد لفسخه کې دوروسته د دې سړک د جوړولو چارې هندي او چینایي شرکتونو ته سپارل شوی. د افغانستان د فواید عامې سرپرست وزیر نن په کابل کې خبریالانو ته وویل د دې حلقوي سړک د جوړولو چارې په شپږو برخو ویشل شوي چې د لومړۍ او دویمې برخې کار به ډیر ژر پیل شي. له کابله وصل وصل او په دې اړه تفصیل.
د قیصر لمن حلقوي سړک چې د بادغیس لمن د فاریاب له قیصر سره نښلوي، د دوو لومړنیو برخو د جوړولو چارې د آی وی آر سی ایل هندي او د ګنګدو چینایي شرکتونو ته وسپارل شوې. دغه سړک چې 233 کیلومتره اوږدواله لري، چارې په شپږو برخو ویشل شوې چې د دوو لومړنیو برخو کار به ډیر ژر د یادو هندي او چینایي شرکتونو لخوا پیل شي او په پاتې څلورو نورو برخو یې تدارکاتي کارونه روان دي. د افغانستان د فواید عامې وزارت سرپرست یاما یاري د دوشنبه پر ورځ په بلکې خبریالان ته وویل په 2014 میلادي کال کې د امریکایي ترکی شرکت آی سی سی ایل سره د یاد حلقوي سړک د تړون له فسخه کېدو وروسته یې د قیصر لمن سړک د دوو برخو تړونونه هندي او چینایي شرکتونو ته سپارلې دي. دوی د دې سړک تړون یو ځل په 2012 میلادي کال کې شوی او ټول تړون یې یو شرکت سره و، خو له بده مرغه په دغه پروژه کې ځینې ستونزې پیدا شوې او تړون فسخه شو. قضیه اوس مهال په سنگاپور کې د نړیوالو سوداګریزو محاکمو تر څیړنه لاندې ده. ښاغلی یاري دغه شان وویل د دې لپاره چې د قیصر لمن سړک چارې په ښه توګه مدیریت شي، د جوړولو چارې په څو برخو ویشلې. د افغانستان د فواید عامې وزارت د معلوماتو له مخې د قیصر لمن پروژې لومړۍ برخه چې 34 کیلومتره اوږدواله لري، تړون یې په سباند $6 میلیون ډالرو آی وی آر سی ایل هندي شرکت ته ورکړل شوی. دغه شان د دې سړک دویمه برخه چې 48 کیلومتره اوږدواله لري، تړون یې د سباند 48 میلیون امریکایي ډالرو په ارزښت ګنګدو چینایي شرکت ته ورکړل شوی دی. د قیصر لمن سړک د افغانستان د حلقوي سړک وروستۍ برخه ده چې د آسیا د پراختیایي بانک په مالي ملاتړ د نږدې 15 میلیارد افغانیو په ارزښت جوړیږي. یاد پروژه د جنوبي آسیا هیوادونو او ایران د مرکزی آسیا له هیوادونو سره نښلوي او له هرات نه بادغیس ولایت ته سفر له 2 ساعتونو نه 1.5 ساعت ته کموي. بلخوا د سړک جوړونې د برخې یو شمېر متخصصین وایي د افغانستان د حلقوي سړک زیاتره برخه چې کاري بشپړ شوی په معیاري ډول نه دی جوړ شوی، چې لامل یې په تړونونو کې فساد او د سړکونو حفظ او مراقبت ته نه پاملرنه ده. له دې ډلې راحت ګل چیرمل ازادي راډیو ته په دې اړه وویل
دې سړک ځینې برخې چې دا اوس وروستي پړاو ته رسیږي، ځینې برخې دویم ځل لپاره بیا ترمیم شوې، یعنی پوره سړک ترمیم سیدل نه دی چې بیرته ځینې برخې تخریب شوې دي. په ځینو برخو کې قرارداد هغه شکل تغییر کړی دی. د فواید عامې وزارت متاسفانه په افغانستان کې د سړکونو د حفاظت لپاره مراقبت داسې قوي څانګې نه لري چې فعالې دي وي.
ښاغلی زیرمل وایي په افغانستان کې د بې کیفیت او غیر معیاري سړکونو د جوړېدو لامل په تړونونو کې فساد او د فواید عامې وزارت کمزورې مدیریت دی. دی وایي د دې لپاره چې د قیصر لمن سړک په معیاري ډول جوړ او ګټې اخیستنې ته وسپارل شي، دغه وزارت ته پکار ده چې په تړونونو کې د دقت ترڅنګ د دغه سړک د جوړولو له چارو هم ښه څارنه وکړي. واصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
له امریکایي ترکی شرکت آی سی سی ایل سره د فاریاب له قیصر څخه د بادغیس تر لمن پورې د حلقوي سړک د قرارداد له فسخه کېدو وروسته د دې سړک د جوړولو چارې هندي او چینایي شرکتونو ته سپارل شوي. په دې اړه له کابله د ازادۍ راډیو د خبریال راپور مو اورېده.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
زموږ غږله ازادۍ راډیو اورې قدرمن اوریدونکو ورزو نړیوالو مسایلو ته. د عراق د شمال په کوردمیشتي سیمه کې د خپلواکۍ په اړه پر ټول پښتنې فشارونه او په دې اړه اختلافونه زیات شوي دي. د ملګرو ملتونو سرمنشي او د ایران رهبرانو هم د دې ټول پښتنې په مخالفت کې خپل غږ اوچت کړی دی. په پام کې ده د کوردستان د کورواکي سیمې د خپلواکۍ په اړه دا ټول پښتنه راتلونکې دوشنبه وشي. سلیم محمد صالح په دې اړه نور تفصیل اوروي.
د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش پرون خبرداري ورکړ. د عراق د شمال په کورد میشته سیمه کې د خپلواکۍ په اړه ټول پښتنه به د داعش ډلې د ماتولو پلان او د هغو شارونو د بیا جوړونې پروګرامونه شنډ کړي چې له سختریزو وسلوالو تصفیه سوي دي. د ملګرو ملتونو ویان سټیفن دوجارک په ویلامیا کې ویلي، د ملګرو ملتونو سرمنشي د عراق ملي حاکمیت ځکنې بشپړتیا او اتحاد ته درناوی لري او فکر کوي چې د عراق د فدرال حکومت او د کورد میشت سیمې د محلي حکومت ترمنځ اختلافات باید د خبرو اترو له لارې حل سي. د ملګرو ملتونو سرمنشي د عراق پر ټولو رهبرانو ژغ کړی چې د دې مسئلې په برخه کې له زغم څخه کار واخلي. د عراق د کورد میشت سیمې او شاوخوا ساحو وکیلانو د بغداد د چارواکو د غوښتنې برخلاف د یوې غیر مراول اجرا ټول پښتنې پلان تصویب کړی دی. د ملګرو ملتونو ترڅنګ د ترکیې او ایران په ګډون د عراق ګاونډیو هیوادونو هم چې د کورد اقلیت زیات وګړي پکې میشت دي، د دې ټول پښتنې سخت مخالفت کړی دی. په دې لړ کې ایران پرون خبرداری ورکړ چې کچیرې د عراق کوردان وتوانېدل خپلواکي ترلاسه کړي، معنا یې دا ده چې د سرحدونو او امنیت په برخه کې ټول ترتیبات چې مخکې د تهران او د عراق د محلي حکومت ترمنځ زوربانی موافقه سبب پای ته رسیږي. د ایران د ملي امنیت عالي شورا سیکرټر علي شمخاني د ایران له یوې دولتي رسنۍ سره په مرکه کې ویلي، سرحدي موافقې یوازې د عراق له مرکزي حکومت سره د اعتبار وړ دي، خو که چیرې د کوردانو محلي حکومت د عراق له مرکزي حکومت څخه جلا کیږي، معنا یې دا ده چې ټول شریک سرحدي بندرونه باید وتړل سي. د پخپلو خبرو کې ویل، د عراق له خاورې د کوردمیشت سیمې جلا کېدل به د ایران او کوردمیشت سیمې ترمنځ امنیتي او پوځي موافقې ختم کړي. له دې ورهاخوا د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان ویل، روانه اونۍ د ټول پښتنې پر مسأله د عراق له صدر اعظم حیدر العبادی سره د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلۍ پر مهال خبرې کوي.
د عراق له صدر اعظم حیدر العبادی سره به په امریکا کې وګورم او لکه څنګه چې ګورو سره ورته هدف لرو. زموږ هدف د عراق د ویش مخنیوی دی، خو اوس د عراق په شمال کې محلي اداره، د عراق خود مختار محلي حکومت د عراق د ویش پر لوري ګام اخلي.
اردوغان نیویارک ته تر روانېدو مخکې پرون په ترکیه کې له خبریالانو سره دا څرګندونې وکړې. د عراق صدر اعظم حیدر العبادی د چمې پورز ویلي وه، کورد رهبران په دې ټول پښتنې سره له اور سره لوبه کوي. د ویلي وه که د رایې اخیستو په نتیجه کې تاوتریخوالی رامنځته کیږي، بغداد چمتو دی د ځواک په کارولو سره مداخله وکړي. پرون بیا د عراق مرستیال ولسمشر نوري المالکي چې پخوا د عراق صدر اعظم هم و، د دې ټول پښتنې ملاتړو ته خبرداری ورکړ چې دغه ټول پښتنه به د عراق پر ملي حاکمیت او اتحاد خطرناکې اغیزې وکړي. د عراقي کوردانو د کورواکي سیمې رهبرانو ویلي چې په پام کې لري دغه ټول پښتنه راتلونکي دوشنبه وکړي. په همدې حال کې لویدیځو هیوادونو هم د دې ټول پښتنې په باب خپلې اندېښنې څرګندې کړي او ویلي دي چې دغه رایې اچونه به په سیمه کې نورې لانجې وپاروي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ټاکل شوی چې د امریکا ولسمشر نن د ملګرو ملتونو له عمومي اسمبلې یوه ورځ مخکې د نړۍ له مشرانو سره په ملګرو ملتونو کې د اصلاحاتو په اړه خبرې وکړي. د امریکا ولسمشر به سبا سه شنبه د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبله کې د لومړي ځل لپاره وینا وکړي. د روسیې ولسمشر او د جرمني صدر اعظم په دې غونډه کې ګډون نه کوي او پر ځای د دې هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران ورځي. ملالۍ بشیر په دې اړه تفصیل لري.
د دوشنبه په ورځ د نړۍ مشران د ملګرو ملتونو په غونډه کې د ګډون لپاره راټولېږي. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ په د سې شنبې په ورځ دغې غونډې ته د لومړي ځل لپاره وینا وکړي. په دې غونډه کې د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون هم د خپل هیواد د مشر په توګه د لومړي ځل لپاره ګډون کوي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین دغې غونډې ته نه ورځي چې پخوا یې هم یوازې څو ځلې په ورته غونډو کې ګډون کړی دی. همداراز د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل هم ګډون نه کوي او د هیواد د بهرنیو چارو وزیر به یې د دې پر ځای په دغه غونډه کې حضور لري. د ملګرو ملتونو نوی عمومي منشي انټونیو ګوتریس به چې پخوا د پرتګال صدر اعظم و د دې غونډې مشري کوي. د نړۍ مشران به د نورو موضوعاتو ترڅنګ ډېره توجه د ملګرو ملتونو لخوا د شمالي کوریا پر بالستیک توغندیو او اټومي پروګرام لګیدلو بندیزونو څخه د دې هیواد دوامدار سرغړونو ته کوي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا او ډېری نورو هیوادونو د پیونګ یانګ د میزایلو تجربې غندلې دي چې وروستۍ ځل یې د سپتمبر په 15مه و او توغندي یې د جاپان پر هوایي حریم تیر سول. د ملګرو ملتونو امنیت شورا دا تجربه پاروونکې وبلله، خو تر اوسه د نړۍ ټول هیوادونه یو توافق ته نه دی رسیدلی چې څه وړ باید د شمالي کوریا پر وړاندې بندیزونه پلی سي. چین او روسیه د امریکا هغه وړاندیز رد کړی چې وایي د شمالي کوریا د اټومي پروګرام د مخنیوي لپاره باید د دې هیواد پر وړاندې مستقیم اقدامات وسي. شمالي کوریا به د ملګرو ملتونو دغې غونډې ته د ټیټې رتبې استازي لیږي. د نړۍ مشران په همداراز د هغو څلورو لکو روهینګیا مسلمانانو په اړه خبرې کوي چې د تاوتریخوالي له کبله له برما څخه تیښتې ته اړ سوي او د بنګلادیش په کمپونو کې شپې ورځې تیروي. په نورو موضوعاتو کې شایي د تروریزم او اقلیمي بدلون په اړه هم جدي بحثونه وسي. پخوا پر ملګرو ملتونو علني انتقاد کاوه. د ده د ادارې کارکوونکي وایي دی به په ملګرو ملتونو کې د اصلاحاتو غوښتنه وکړي، په ځانګړې توګه به له غړو هیوادونو وغواړي چې پر نړیوالو پروژو لکه په سوله ساتي عملیاتو کې برخه واخلي چې کلنی مصرف یې 8 میلیارد ډالر دی.
ازادي راډیو په ټولنیزو رسنیو کې هم اورېدلی لیدلی او لوستلی سي. ازادي راډیو ټکی کام.
د مازیګر څلور بجې او 45 دقیقې دی. قدر منوریدونکو، تاسو ته په څو شیبو کې د یو کلی زر غږونه د راډیوي ډرامې یو نوې برخه وړاندې کوو، خو له هغه مخکې پام وکړئ د دې خبرونې وروستي راپور ته. د چین څو جنگي کشتۍ د روسیې د لرې ختیځ ولادیواستوک ښار ته رسیدلي، څو د ګډو سمندري تمریناتو په دوهم پړاو کې برخه واخلي. په آرام سمندر کې د روسیې د سمندري ځواکونو یو ویاند ویلي د 2018 میلادي کال د سمندري تعامل په نوم د دې تمریناتو اول پړاو به له نن څخه تر پنجشنبې پورې د ولادیواستوک په ساحلو کې روان وي. دوهمه مرحله به له جمعې څخه د راتلونکې اونۍ تر سه شنبې پورې د جاپان په سمندرګي او اوخوتسک سمندرګي په لویدیځو برخو کې وشي. د ازادي راډیو د خبری څانګې د راپور جزئیات سالی محمد سالی پر همدې موضوع تاسو ته اوروي.
د روسیې د سمندري ځواکونو یو پوځي ویان ولادیمیر ماتفیف ویلي په دغو پوځي تمریناتو کې یو لس کشتۍ، دوه اوبتلونه، دوه نور وسایط چې د سمندر له تل څخه د ژغورنې لپاره کارول کیږي، دوه اوبتل ضد الوتکې او څلور هلیکوپټرې برخه لري. د 2018 میلادي کال د سمندري تعامل د تمریناتو اوله برخه په جولای میاشت کې په بالټیک سمندرګي کې سوې وه. روسیې او چین وخت نا وخت د هغه څه په وړاندې یووالی څرګند کړی چې دوی پر نړۍ د واکمنۍ لپاره د امریکا متحده ایالاتونو هڅې ګڼي. مسکاو او پیکینګ د شانګهای د همکاري سازمان مخکښ غړي هیوادونه هم دي. له آسیایي او اروپایي هیوادونو جوړ دغه پوځي، سیاسي او اقتصادي بلاک په 2018 میلادي کال کې تشکیل سو. تر یوې لسیزې زیات موده کېږي چې دواړه ګاونډي هیوادونه ګډ پوځي تمرینات کوي. د دوی سمندري ځواکونو خپل اول ګډ پوځي تمرینات په 2012 میلادي کال کې وکړل. په تیرو دریو کلونو کې مسکو له پیکینګ سره خپل اړیکې غښتلې کړې دي. دا په اصل کې د چې پر اوکراین د روسیې د یرغل له کبله مسکو له لویدیځ سره په تقابل کې دی. دا وروستي پوځي تمرینات له شمالي کوریا سره ډېره فاصله نه لري. په وروستیو کې د دغه منځوي سوي هیواد د اټومي او بالستیک توغندیو د ازموینو له کبله په سیمه کې کړکیچ ادامه لري. مسکو او پیکینګ دواړو په وار وار د دې لانجې د سوله ییز حل غوښتنه کړې ده. په پام کې ود روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین له بیلاروس سره په روانو پوځي تمریناتو کې چې د ګاونډیو هیوادونو د خبرداریو سبب سوي برخه واخلي. مسکو او مینسک ویلي په بیلاروس او د روسیې د لویدیځ په ځینو برخو کې د زپات 2018 په نوم پوځي تمریناتو کې 2200 پوځیان برخه لري.
ازادي راډیو له وروستیو مهمو پیښو ځان خبر کړئ.
یک قریه و هزار صدا.
شنونده های عزیز درام یک قریه و هزار صدا، السلام علیکم. در درام قبلی شنیدین که اسلم همراه مادر خود در مورد این که چرا پدرش گلاله را نمیگذارد که مکتب برود صحبت میکند. و حال بیاین بشنویم که طیبه، لیلا و ملیحه در باره کدام موضوع تصمیم میگیرند.
ملیه، امگی تان آمدین فقط من؟
تو خوال مغرور شدی، باید ناوقت بیایی.
لیلا جان، آله که طیبه ناوقت نبیایه، خیلی ناوقت بیایه.
مرا خدا بردی گفتن بانین، شما شاید دخو بوده باشین که من در وظیفه آمده بودم.
های تا حالا کجا بودی خانم؟ با خیالم که رفته بودی در شبه و ایدهشان چای خوردی چطور؟
نه بابا، تا که شما آمدین در دفتر بودم، یک کم کار مونده بود خلاص کردم و به رئیسم تسلیم کردم، این آمدم.
براستی ما میفهمیم که تو نا خیرازیری نمی کنی. راستشو بپرسی، تو که در دفتر نباشی با زیاد پشت دق میشیم.
ما خوبه تو افتخار میکنیم طیبه جان، تو خو نمونه هستی، در کل دفتر سر کل زنها را بلند کدی.
تشکر از تشویقتان، مگم من به شما یک پیشنهاد دارم.
چی پیشنهاد؟
من ای را میگم که شما خودتان کوشش کنین که به خود نمونه باشین. کار را که من میکنم هر زن میتونه که بکنه، شما میتونین.
ما یک گپ فهمیدیم که کار کاره، زن و مرد نداره. هر کسی که صادقانه کار کنه و زحمت بکشه تشویق میشه، کار خوب ما پت نمیمونه، حتما جایی را میگیره.
مگم امیالم در اداره ما زنا کم از مردا کار نمیکنن. خود حاله کس متوجه کارهای زنا نشده بود.
مگم من تو فکر میکنم که بعد از این کار کارمندای زن نادیده گرفته نمیشه. خود دیگه در جای یگان نفر مزر پیدا میشه.
خود دیگه خداوند هدایتشان کنه. ما در قصه او تو نفران نباید باشیم، ما باید کارهای خودت صادقانه انجام بدیم. در قلب وجدان ما خورم میباشه، بیاین که کار خود شروع کنیم.
راست میگی طیبه جان، ما امروز یاد کار دارم
و من به اجازه تان همین مکتوبه به دفتر رئیس سای ببرم.
دخترا فکرتان باشه که ما و شما باید وقت به وقت مجلس داشته باشیم و مشکلات خود لست کنیم و باز که در اداره شریک بسازیم.
هی هی، چه قسم مردم هستن؟ اگه قسم رو بیام روی مکنن مر از کارم دل سرد خود ساختن. نه، ما مبارزه میکنم و هیچ وقتی به کسی اجازه نمیتم که کار مرا نادیده بگیره.
افسر مرسل، آمده میتونم؟
بله امیر صاحب، بفرمایین.
زنده باشی مرسل. راستی دیگه کارمانده کجاست؟
امیر صاحب کریم خان خامیل فکر میکنم که در دفتر پولی چیز کار داشتن رفتن.
در وقت کار رسمی کسی از دفتر خود بیرون نمیشه. خاله کریمه، تو برو یک دفعه کریمه برم صدا کو.
بچش مامر صاحب، این صدایش میکنم.
افسر مرسل، تو کارهایت بسیار به خوبی و به علاقمندی انجام میدی، ما از کارهایت زیاد خوش هستم.
زنده باشی نامر صاحب، یکی خو من از خوردی مسلک زیاد دوست داشتم.
ای را خو میفهمم.
و دیگه ای کامر صاحب، ما به یقید هستم که وقتی آدم به خاطر یک کار ماش میگیره باید از دل و جان کار کنه.
بسیار خوب گپ است. ما در مدت که خدمت میکنم ایر متوجه شدیم که زنها همیشه کار خود با صداقت پیش میبرن.
آمر صاحب اجازه است؟
بیا خاله کریمه. تو چی شد کریم خان؟
آمر صاحب مرا کار داشتین؟
تو را کار داشتم. دفتر تو اینجا است. تو در دیگه دفتر چی کار داری کریم خان؟ مثل که تو از خود هیچ کار نداری.
نه صاحب، ای تو نیست، من زیاد کار دارم، تا حالا هم کار من میکدم. خو در شعبه اداری یک مکتوب برده بودم.
با این کارا خاله کریمه است کریم خان.
آمر صاحب تو بود که
خو خیر، بعد از این متوجه باشی. بیا ما تو به یک وظیفه مهم میریم، زود باش که ناوقت میشه.
خدیجه، اما موضوع آمدن دکترها و نرسا از کلینیک در قریه را از مردم پرسان کدین نکدین؟ مچم مردم خوش هستن یا نی؟
چطور خوش نیستن خاله بیبی؟ من از مردم قریه زیاد پرسان کدم، بسیار خوش بودن، گفتن که ما زیاد گپای خوب یاد گرفتیم.
کاش که ما اونه نفیسا ما شاگردای خود پرسان میکد.
رئیس صاحب قربانتان شوم، این گپ به شاگردای مکتب چی؟ اونا خو
دخترو خنده نکو، کسی سر رئیس خود خنده نمیکنه. میفهمم که این گپ به شاگردای مکتب مربوط نمیشه، مگم در خانهایشان خواهد من یاد میشنه.
این گپتان درست است. خو نمی فهمم که چرا امروز در لشت معلم نفیسن آمدن.
نه عالمه چم، ما و شما چه وقت عادت میکنیم که معلم نفیسه نه ما و نه نفیسه بگوییم؟ باید از پیشرفت زنا قدردانی کنیم. معلم نفیسه نه آل ما و نه نفیسه است، فامیده آنه و دختر.
اوه خوهو، از اما اول که معلمه نفیسه گفتیم همو قسم عادت ما شده، دیگه ما و نه صاحب نفیسه میگیم.
نافرین، ماونه نفیسه خو از راه مکتب می آیه. او خو ماونه از دگه از صبح تا دیگر در مکتب می باشه. می آیه، حتماً می آیه. ما برش اول داده بودم که امروز مجلس داریم. مگم زرلشت نمی فهمم دختر که چرا نامده.
خو خیر، او هم خواد آمد. خاله بی بی، اجازه است؟
بیاین. شما در این وقت اینجا چی میکنین دخترا؟ آل مکتب نرفتین؟
رفته بودیم خاله بی بی، امیال رخصت شدیم، روسن و بدوش اینجا اومدیم.
خیریتی هست؟ چرا تو مانده شدین دخترا؟
خاله بی بی، آمدیم که برزان شکایت کنیم.
از کی شکایت میکنین دخترای قندم؟
خاله بی بی، چند وقت است که بچه اولگرد پشت دخترای قریه ما را میگیرن.
وی از یه گپا خبر دارم بچم، ما و نسای برم گفته بود ما مارام نششتیم کت پولیس مرسلام گپ زدیم.
یک تیتا دخترا بیخی مکتب نمیان خاله بی بی.
به نظر ما ای گپا کت مولایی صاحب یک دفعه یاد کنیم، مردم به تبلیغ مولایی صاحب زیاد گوش میکنن.
ما میگم گل گفتی دختر، یام یک رای حل است. مولایی صاحب میتانه که در روشنی دین از این کار جلوگیری کنه.
مامورزای فاروق، خاله طیبه دیده نمیشه، بخیالم که امروز نامده. چه تو
تشویش نکو زمان خان، طیبه هیچ وقت ناغی رازیری نمیکنه. رئیس صاحب کدام مکتوب برش داده بود رفته برا تسلیم میکنه.
مامور صاحب زمان، طیبه یکم کار خوب ماست، خوب است که برش طیبه جان بگویی، نه خاله طیبه؟
اوه تو راست میگی بیخی یادم رفته بود، او خو خاله نه مادر کل دفتر است.
به یک زن مادر بودن افتخار از زمان خان، او طیبه هم یک مادر است.
اوه ای طیبه بسیار طرفدار داره، نشک یک دفعه رای گیری شوه و طیبه رئیسی ما شوه.
زمان دیده رئیس شدن کدام کار مشکل بر طیبه نیست، یک کار مشکل بگو.
براستی که طیبه یک زن لایق و پرکار است، در این خود جای شک نیست و کارشان با تمام اداره معلوم است.
اگر رئیس شوه اولین کسی را که از دفتر برطرف کنه ما خواهد بودم. چی تو مالیا؟
مامور صاحب زمان، ما در این چه به کار آمدیم، به خاطر این آمدیم که از کس قصد خود بگیریم.
یک متل است که میگه اگه دوز نباشی از پاچه ها نترس. تو هم اگه کدام کار غلط نکده باشی دیگه از هیچ کس نترس. اگه طیبه رئیس شوه یا ما و یا هر کسی دیگه، تو بیغم کار خودکو.
طیبه رئیس شده نده خواه اگه ببینه زن برای رئیسی چی بیادر، ما خواهما تو گفتم.
زمان خان اگه یادت باشه وقتی که طیبه به خاطر تفتش به مکتبای قریه میرفت، وقتا میگفتی که طیبه یک زن است، انشالله که دست خالی میایه زنه به تفتش کدن چی؟
ها ملیه راست میگن، ما شاید کار بسیار خوب طیبه در مکتب بودم. اگه به عوض طیبه هر کسی دیگه میرفت، کار او را به خوبی کده نمیتونست.
خودگه قسمت کتش یاری کرد.
تو چقدر پشت طیبه گپ میزنی؟ طیبه یک زن اصولی است و فقط متوجه کار خود است. ای که خودت در پشتش چی میگی در کار و زحمتش تغییر نمیاره.
راست میگه بیاده بی بی، کار صادقانه و زحمت زن و مرد نداره.
من فکر میکنم زمان خان به خاطر امرای طیبه زد کده که او یک زن است. میگه که چرا یک زن قدر تقدیر شوه.
هر کس که کار درست کرد تقدیر میشه. چند وقت پیش مدیر صاحب خلیل خانم تقدیر شد، پارسال هم چند نفر مرد و یک زن تقدیر شدن.
شما هرچی که میگین بگوین، ما میفهمم کار زن و مرد بسیار فرق داره.
اگه کارمند زن باشه یا مرد، از این که پشت دگاه گپ بزنه باید متوجه باشه که کارهای خود با صداقت و درستی پیش ببره و معاش خود حلال کنه.
شما را دلتان، خو ما میگم یک زن جای مرد هیچ وقت گرفتن نمیتونه.
زمان خان، این کارهای تو را غیبت و تعصب میگن، و تعصب یک مرض بد است. اینم شاید بهتر بفهمی که غیبت گناه کلان است.
شنونده های گرامی، شما شنیدین که خاله بیبی رئیس شورای قریه زنان با دختران مکتب اطمینان داد که درباره پسران که باعث اذیت و آزار دختران می شود یک کار خواهد کرد. خوب عزیزان برنامه، اگر خانم ها درباره حقوقی که اسلام برایشان داده است با خبر باشند، آیا آزار دادن دختر خانم ها کم خواهد شد و در اجتماع تغییرات مثبت خواهد آمد؟ و همچنان بگویند که درامه یک قریه و هزار صدا در زندگی شما و به اجتماعتان کدام تغییرات آورده است؟ لطف نموده جوابها و نظریاتتان را به شماره تماس 0796-061-061 روان کنید. مطمئن باشید صدای شما ثبت شده و به ما میرسد.